با پخش امی پیام های شما شنونده های عزیز رسیدیم به پایان این برنامه خبری. ساعت 4 عصر است. همکارم حدیث پردیس در استودیو سو برنامه یک ساعته پشتو را بر شما پیشکش میکنه. پردیس صاحب خوش آمدین، بفرمایید.
مننه حسن زاده صاحب. قدر من اوریدونکو سلام، وقت بخیر. ستړی مشه، وخت په کابل کې د مازیګر 4 بجې شوې. د ازادي رادیو روان خبرونه تر 5 بجو دوام کوي. چړي را برخه راپورونو خبرېدو ته ځانګړې شوې. خو کرا سره پاتې شوې په روسي برخه کې د ورکوشو عزیزانو خبرونه در تخبرو. کوربه موزه محمد حدیث پردې سیمه او تخنیکی چار را سره عبید الله عبیدی مختوړي. تر دې مخکې چې خبرونه پیل کړو، خبرونه لرو. په نړیوالو خبرونو کې راغلي چې جاپان روسیې ته په هغو ټاپوګانو کې د اقتصادي همکاري وړاندیز کړی چې دواړه هیوادونه یې د ملکیت اداوې کوي. او د امریکا د متحدو ایالتونو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ له خبري رسنیو سره په یوه دوامداره لانجه کې لوېدلی. ویلي دي چې په سپینه ماڼۍ کې به د خبریالانو په کلنۍ مخامنۍ کې ګډون ونه کړي. خو اوس ناجیه صافی په سټوډیو کې د افغانستان خبرونه به وړاندې کړي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سره ټکي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون چارواکي له ولسمشر غنی وغوښتل چې د دې کمیسون د دارالانشا رئیس وټاکي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د شیانو ته د روزنې اسانتیاوې په پاکستان کې برابرېږي. او د کابل امنیه قمندان وایي د بېلابېلو جنایي جرمونو په تورې 1 تنه نیولي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مشر ولسمشر غنی وغوښتل چې د دغه کمیسون د دارالانشا رئیس وټاکي. نجیب الله احمدزی نن په کابل کې د یوې ناستې پر مهال ویل که چیرې دا کار وځنډېږي، د دغه کمیسون چارې به له ستونزو سره مخ شي.
دا هغه پروسه ده چې څومره ډیلی کیږي، انتخابات به ډیلی کیږي. نو هیله مې هم د رئیس صاحب جمهور څخه ده چې د هغو درې کسانو څخه واجد شرایط یو کس مونږ ته ترینه انتخاب کی او په حیث رئیس دارالانشا تر څو زمونږ دغه اجرایی کارونه مختلاط سي.
له بلې خوا په دې غونډه کې د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ مشر محمد نعیم ایوب زاده وویل د جمهوری ریاست له خوا په دې برخه کې هر ډول ځنډ د انتخاباتو د خپلواک کمیسون خپلواکي له پوښتنې سره مخامخ کوي. د انتخاباتو د قانون په اساس د انتخاباتو خپلواک کمیسون نږدې 2 وړاندې د دغه کمیسون د دارالانشا د مشر د ټاکل کېدو په خاطر د 3 کسانو لیست جمهوری ریاست ته لیږلی. خو د جمهوری ریاست ځینو سرچینو نن ازادي راډیو د ویلچر په دې برخه کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د ټولو غړیو اجماع نه و موجوده او 2 وړاندې د غلیست بیرته کمیسون ته لیږل شوی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د شیانو ته د روزنې اسانتیاوې په پاکستان کې برابرېږي. د دغه وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش نن ازادي راډیو ته ویل چې په افغانستان کې فعال د شیان د پاکستان اتباع دي.
څرنګه چې په دې راپور کې ورته اشاره شوې، مونږ کافي اسناد لرو چې دغه کسان په پاکستان کې روزل کېږي. سربیره پر دې حافظ سعید چې په افغانستان کې د داعش مشري کوله د پاکستان تابه و، چې د افغانستان په ختیځ کې په عملیاتو کې ووژل شو.
نوموړي وویل چې په دې تړاو اسناد او شواهد هم په لاس لري. دا په داسې حال کې ده چې د نیو امریکا په نامه یو بنسټ په خپل تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې څومره داعشیان چې نیول شوي او وژل شوي پاکستانیان وو. د کابل امنیه قمندان وایي د بېلابېلو جنایي جرمونو په تورې 1 تنه نیولي دي. عبدالرحمن رحیمی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دا کسان د مخدره موادو د قاچاق او بېلابېلو جرمونو په تړاو نیول شوي دي.
د کابل پولیس 1 تنه مزنونین مختلفو جرایمو پر ارتکاب نیولی دي او د ښار له مختلفو نقطو نه څه زیاتې له ښاري سیمو نه دي او کمې دي ولسوالیو له سیمو نه.
نوموړي وویل چې دوی په کابل ښار کې د الکولي مشروباتو یوه کارخانه هم له منځه وړي او مسؤلین یې نیولي. او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي د پاکستان له لورې د تورخم او سپین بولدک د دروازو د تړل کېدو په تړاو نړیوال سوداګریز سازمان ته شکایت کوي. د دغه وزارت مرستیال قربان حقجو نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په دې اړه یو پلاوی هم ټاکل شوی تر څو د لارې د تړل کېدو په تړاو څېړنه وکړي. د افغانستان اړوند خبرونه بهرنی خبرونه له مرالې بشیر څخه اورئ.
د قرغیزستان د حکومت سیاسي مخالف عمر بیک تکیبایف د اداري فساد په تور نیول سوی دی. دغه اقدام شاید د مخه ونیسي چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ځان کاندید کړي. تکیبایف په بشکک هوایي ډګر کې وروسته له هغه ونیول سو چې د څارنوال دفتر وویل د اتامیکي ګوند د دغه مشر په اړه جنایي پلټنې پیلوي. تکیبایف غوښتل چې استانبول ته ولاړ سي، خو پولیسو په ساده جامې یې اغوستې وې. دی نن د ځایي وخت پر یوه بجه توقیف کړ. دغه سیاستوال په ویانا کې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان د پارلماني اسمبلۍ په غونډو کې ګډون کاوه. تکیبایف 55 کلن دی او د پخواني ولسمشر الماس بیک اتمبایف متحد و، خو تیر دوبی وروسته له هغه چې اتمبایف سخت سیاسي مخالف سو چې دغه پخواني قرغز ولسمشر په اساسي قانون کې د اصلاحاتو وړاندیز وکړ. که څه هم د اتمبایف د ولسمشرۍ دوره د روان کال پای ته رسیږي او دی ولسمشرۍ ته بیا ځان نسي کاندید کولی، خو منتقدین وایي په اساسي قانون کې به اصلاحات د ولسمشر متحدانو ته زمینه برابره کړي چې د ده د ولسمشرۍ دورې تر ختمېدو وروسته به هم خپل قدرت ته دوام ورکړي. جاپان وایي تیار دی د هغو کوچني ټاپوګانو په اړه روسیې ته د ګډې اقتصادي پرمختیا لپاره مشخص پلان وړاندې کړي چې جاپان او روسیه دواړه یې د ملکیت ادعا کوي. د راپورونو له مخې د جاپان حکومت په د هوکایدو په شمال لویدیځ کې کوچني ټاپوګانو ته د جاپاني سیلانیانو د پام اړولو په مقصد د ودې ورکولو وړاندیز وکړي. د جاپان د پلان له مخې جاپاني او روسي شخصي شرکتونه به په ګډه په دغو ټاپوګانو کې سیلانیانو ته د تفریح کولو زمینه برابروي. اوس مهال روسیه دغه سیمه اداره کوي او جنوبي کوریل ټاپوګان یې بولي، خو ټوکیو یې د ملکیت ادعا لري او خپل شمالي مځکې بولي. راپور وایي چې په هوکایدو کې به روغتیایي ادارې او پوهنتونونه په دغو ټاپوګانو کې سیلانیانو ته روغتیایي اسانتیاوې رسوي. جاپان به همداراز د کبانو د پروسس ګډو عملیاتو د مرکزونو په اړه وړاندیز کوي. که څه هم روسیه دغه ټاپوګانو چې 40,000 نفوس لري په واک کې لري، خو د خپلواکۍ مسأله یې لنجمنه ده. راپور وایي چې د اقتصادي پریکړو پر مهال به د ملکیت لانجه یوې خواته کړای سي. روسی فعال الدار دادین له بنده راخوشي سو. دا خبر د روسیې رسنۍ ورکړی دی. دادین وروسته له هغه راخوشي سو چې د روسیې ستره محکمې د تیرې چهارشنبې په ورځ تر دې خبره تیره سوه چې دادین په غیر ممنوع لاریونونو کې ګډون کړی و او د ده د راخوش کېدو حکم یې ورکړ. د روسیې د دولتي خبري اژانس تاس د دادین د میرمنې اناستازیا زوتووا له قوله لیکل ویلي چې دی د یکشنبې په ورځ چې نن دی راخوشي سو. روسي تلویزیونو د دادین ویډیوګانې خپرې کړې چې د جنوبي سایبیریا په التای کرای سیمه کې له توقیفه راووت. دادین د روسي او نړیوالو ادارو لخوا سیاسي بندي بلل کېږي او د هغه قانون له مخې د 2.5 کلونو په بند محکوم سوی و چې له مخې یې په غیر ممنوع لاریونو کې د 180 ورځو په موده کې تر یو زیات ځلې ګډون جرم دی. دادین یوازینی کس دی چې د دغه قانون له مخې مجرم پیژندل سوی دی. د تیر کال په یوه پرانیستې لیک کې لیکلي و چې دی په کریلیا زندان کې دی او نور زندانیان وهل کېږي او شکنجه کېږي. وروسته دی د التای سیمې زندان ته انتقال سو. دادین په 2015 کال کې مجرم وپېژندل سو او تر یو کال زیات باندې تیر کړی دی. دا تر دې مهاله مهم خبرونه. اوس د افغانستان د ځینو ښارونو د هوا حالات له سهرګل امیرزی څخه اورو.
سلام، دا هم د مرکز کابل په ګډون د ځینو لوی ولایتونو د هوا د حالاتو وړاندوینه چې د سانتي ګریډ په کچا اټکل شوې ده. په کابل کې اسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه 14.0. په کندهار کې اسمان زیزی وریځ دی، د تودوخې لوړه درجه 19.9. په مزار شریف کې اسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه 18.1. په جلال آباد کې بیخي پسرلی دی، د تودوخې لوړه درجه 24.1. او اسمان شین دی. په فیض آباد کې د تودوخې لوړه درجه 16.3 ده، او اسمان شین دی. په هرات کې هم اسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه 19.4. او په بامیانو کې لا هماغسې ژمی ده، د تودوخې لوړه درجه -3.8، او اسمان شین. ښه وخت.
خبرونه مو له ازادي راډیو څخه واورېدل. په روانه خبرونه کې دا مطالب اورېدلی شئ. د افغانستان دفاع وزارت وایي که تروریستي ډلې د ډیورند کرښې په هغې غاړې کې تمویل نشي، په افغانستان کې به روانه جګړه ډېر ژر پای ته ورسیږي.
پیښور شورا د میرانشاه شورا یا د حقانی ډله دا ټول په د خدای خوا ته اوسیږي کورونې دي عمل کو او د امغی خوا نه ورسره مرسته کیږي در سره لګیږي.
د کورنیو چارو وزارت وایي داسې اسناد او شواهد لري چې داعشیانو ته په پاکستان کې روزنه ورکول کیږي.
دقیقا که ما اسناد و مدارک بسیار کافی در اختیار دادیم که افسر بیرون از افغانستان در نقاط مختلف در پاکستان آموزش دیده میشه و افسرهای آموزشی برشان بسیار میشه.
په دې اړه د بشپړ تفصیلي راپور تر څنګ له یو سیاسي کارپوه سره همغږي کوو. پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي که ځینې کړۍ په انتخاباتي کمیسیونونو کې لاسوهنې باندې نکړي نو نمونه به یې افشا کړي.
اگر این مداخلات ادامه داشته باشه چی از آدرس حکومت و چی از آدرس تیم‌های سیاسی و قرار است که ما این را افشا کنیم. کسایی که در پروسه ملی مداخله میکنند و با سرنوشت ملت افغانستان بازی صورت میگیرند.
که وقتو دا زین و نور و مهم موضوعات و پاره مهم در تراپورونا چمتو کردی. رازو د خبرونه لومړی مطلب ته د افغانستان دفاع وزارت وی کچيري وسلوال طالبان او نورې تورسي ډلې د ډیورن کرخې په هغه غاړه کې تمویل او تجهیز نشي په افغانستان کې روانه جګړه ډیر ژر پای ته ورسیږي. دغه وزارت وایي دولت وزیري دا څرګندونې وروسته لاغې کوي چې د اکونومیست په نوم مجلې په تازه راپور کې لیکلي افغان حکومت هغو طالبانو بې وسه کړی چې په پاکستان کې پټنځایونه لري. اخوا د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي پر پاکستان باید نړیوال فشارونه زیات شي څو دغه هیواد د ترور زم په لمنځوړلو کې صادقانه ګامونه پورته کړي. په دې اړه عباد الله حنان ځای راپور راکوي.
په پاکستان کې د وسلوالو طالبانو د پټنځایونو په اړه د اکونومیست مجلې له راپور وروسته د افغانستان دفاع وزارت وایي په افغانستان کې جنګیدونکي ډلې د ډیورنډ کرښې هاخوا روزنه ترلاسه کوي او بیا افغانستان ته د جګړې لپاره استول کیږي. د دغه وزارت ویان دولت وزیري د یکشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د وسلوالو طالبانو او نورو تروریستي ډلو ستر مرکزونه او شوراګانې په پاکستان کې دي. وزیری وایي کچېرې د وسلوالو طالبانو او نورو تروریستي ډلو ملاتړ د ډیورن کرخې په هغه غاړه کې ونه شي روانه جګړه به په افغانستان کې ډیر ژر ختمه شي.
پیښور شورا د میرانشاه شورا یا د حقانی ډله دا ټول په د خدای خوا ته اوسیږي کورونې دي عمل کو او د امغی خوا نه ورسره مرسته کیږي در سره لګول کیږي. چیرې دي مخالفینو ته څوک وسلې ورنه کی تجهیز نه کی تمویل نه کی مرسته ورسره ونه کی ښوونه روزنه ورنه کی ملاتړ ونه کی جګړه
ډېر ژر ختمیږي. د اکونومیست مجلې په تازه راپور کې لیکلي پاکستان د افغان طالبانو ملاتړ ځکه کوي چې دې ډلې ته په افغانستان کې د خپل یوازیني متحد په سترګه ګوري. ورځپاڼه لیکي که څه هم په پاکستان کې د وروستیو تروریستي حملو مسؤلیت د پاکستاني طالبانو تحریک او داعش ډلې منلي خو پاکستان یې پړه پر درېیم اړخ یعنې افغانستان اچوي. له دې وړاندې افغان حکومت په پاکستان کې د 22 تروریستي مرکزونو او د حقنی شبکې او یو شمېر نورو تروریستي ډلو په شمول د طالبانو د 15 مشرانو د نمونه لیست پاکستانی چارواکو ته سپارلې. په دغه لیست کې له پاکستانه غوښتل شوي چې د طالبانو او په لیست کې د شاملو نورو تروریستي ډلو مشران دي ونیسي او افغانستان ته دې وسپاري. پاکستان هم په ورته اقدام کې افغان چارواکو ته یو لیست سپارلې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي افغان حکومت چمتو دی چې د تروریستانو پر لیستونو او د تروریستي ګواښونو په اړه له اسلام آباد سره ګډ بحث او ګډ اقدامات وکړي خو د دې لپاره باید یو دریم هیواد د دواړو هیوادونو اقدامات وڅاري. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې دوی منشي عرفان الله عرفان وایي پر پاکستان باید فشارونه زیات او یاد هیواد دې ته قانع شي چې په پاکستان کې تروریستي ډلو ته ځای ورکول او له هغوی څخه ملاتړ د دواړو هیوادونو په ضرر دی. دای وایي کچېرې پر پاکستان فشارونه راوستل شي او پر دغه هیواد اغیز وکړي او دې ته یې قانع کړي چې په افغانستان کې نامنی په پاکستان کې د نامنوی په معنا ده او د افغانانو د وینو تویول په پاکستان کې د وینو د تویولو په معنا نو فکر کوم چې ډېر به اغیز وکړي خو لکه څنګه چې لازمه ده پرې فشارونه نه دي راوستل شوي. په پاکستان کې د تروریستي ډلو د پټنځایونو په اړه دا څرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې د پاکستان پاوست تازه د ترهګرۍ د ځپلو لپاره په ټول پاکستان کې د رد الفساد په نوم عملیات پیل کړي. پوځي کارپوهان بیا په دې باور دي چې پاکستان باید د افغانستان پر وړاندې خپل دوګونی سیاست ته بدلون ورکړي. د پوځي کارپوه میرزا محمد یارمن په خبره پاکستان تل له تروریزم څخه ملاتړ کړي، تروریستان روزلي او هرومرو به خپل هم ورڅخه ډیر زیان وویني.
قدرمن اوریدونکو د افغانستان دفاع وزارت د هغه څرګندونو په اړه مو د عباد الله حنانزی راپور واورید چې وایي که تروریستي ډلې د پولې اخوا تمویل نه شي نو په افغانستان کې به ډېر ژر جګړه پای ته ورسیږي. بیا هم د پاکستان په اړه په یوې بلې موضوع کې تم کیږو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي داسې اسناد او شواهد ورسره شته چې ښایي داعشیانو ته د روزنې اسانتیاوې په پاکستان کې برابرېږي. د دغه وزارت د ویاند مرستیال د یکشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړه چې په افغانستان کې فعال داعشیان د پاکستان اتباع دي. دا په داسې حال کې ده چې د نیو امریکا په نوم یو بنسټ په خپل تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې چې څومره داعشیان نیول شوي او وژل شوي پاکستانیان وو. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د نیو امریکا په نامه د یو امریکایي بنسټ د راپور سره سم چې ویلي دي په افغانستان کې فعال داعشیان پاکستانیان دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې پاکستان د دغه ډلې ملاتړ کوي. د کورنیو چارو وزارت د ویاند مرستیال نجیب دانش د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل کافي اسناد او شواهد ښیي چې د داعش د جنګیالیو مرکزونه په پاکستان کې دي.
آنچه را که در این گزارش اشاره شده دقیقاً که ما اسناد و مدارک چار کافی در اختیار دادیم.
سرنگ چه پدی راپور که ورته اشاره شوی مون کافی اسناد لرو چه دغه کسان په پاکستان که روزل کیگی. سر بیره پرده حافظ سید چه په افغانستان که ده داعش مشرک اوله ده پاکستان تبا و چه ده افغانستان په ختیځ که په عملیاتو که وژل شو.
د ښاغلي دانش په خبره داعش لومړی فعالیت له پاکستان څخه پیل او د افغانستان ځینو سیمو ته یې وغځاوه. دا په داسې حال کې ده چې د نیو امریکا په نامه یو امریکایي بنسټ ویلي چې داعشیان د پاکستان په خاوره کې روزل کیږي او بیا د جنګ لپاره افغانستان ته ځي. د دغه امریکایي بنسټ د نړیوال امنیت د څانګې مشر ایوینس کاس کیناس ویلي چې فعال داعشیان د پاکستان اتباع دي. څوک چې نیول شوي او که وژل شوي ټول پاکستانیان دي. د داعش ډلې خپل ډېر فعالیتونه د ننګرهار ولایت په ختیځو سیمو کې پیل کړل چې امنیتي ځواکونه پر وړاندې د چین کوټ او هسکې مینې په ولسوالیو کې عملیات جاري ساتلي دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د روانو عملیاتو په لړ کې د داعش د ډلې په سلګونو جنګیالي وژل شوي دي. دغه ډلې په افغانستان کې تر اوسه پورې د سو انتحاري حملو او په تېره د شیعهګانو پر مذهبي ځایونو د بریدونو مسؤلیت منلی دی. د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی لوی درستیز شیر محمد کریمی په افغانستان کې د داعش ډله د پاکستان د استخباراتي سازمان یو پروژه ګڼي. خاغلی کریمی ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان دا کار د تروریستانو لپاره د نوو مالی منابعو د ترلاسه کولو په مقصد کوي.
د داعش په دې سیمه کې اولین رهبر هم پاکستانی وو چې په نامه د حفظ سعید ووژل شو. اوسنی هم پاکستانی دی. نو دا پخوانی تروریستان دی، لشکر طیبه او داسې نور عناصر په دې کې فعالیت لري. فقط نوم یې په ځان باندې داعش ایښی دی. داعشیان د سوریې دلته نه فعالیت لري. نو که دوی کوشش کوي چې هغوی سره اړیکې تامین کړي هغه به د دې لپاره وي چې د دوی نه مادي ګټې ترلاسه کړي.
د افغانستان پخوانی لوی درستیز دا هم وایي چې د داعش ډلې وسنی غړي اکثره د حقانی د شبکې او د طالبانو د ډلو غړي دي چې اوس د داعش په نوم فعالیت کوي. دې تاکید کوي چې د داعش او داسې نورو تروریستي ډلو د روزلو مرکزونه په پاکستان کې دي. خو پاکستان بیا په خپله خاوره کې د دغو ډلو د روزنیزو مرکزونو شتون رد کړی دی.
قدر منوریدون کو وام اوریدل چې د امریکا نیو امریکا په نامه یو بنسټ ویلی چې په افغانستان کې اکثره فعال داعشیان د پاکستان اتباع دي. لکه څنګه چې مو د خبرونې په پیل کې ژمنه درسره کړې وه چې په همدې موضوع په تړاو به له یوه سیاسي کارپو سره هم غږیږو، همدا اوس راسره د نړیوالو چارو کارپو ډاکټر حمید عزیزي د ټلیفون په کرخه دی. عزیزي صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. مهرباني وکړئ لومړی پوښتنه مطرح کوم چې دغه د نیو امریکا بنسټ دغه ادا چې په افغانستان کې اکثره داعشیان د پاکستان اتباع دي، دا څومره سمه ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت شما و شنونده های رادیو آزادی. پروژه جنگ ها در افغانستان به طور کلی همیشه در طی حداقل 50-60 سال گذشته از خاک پاکستان و توسط نهادهای مختلف در داخل پاکستان مدیریت شده. مسئله طور است که در این دوره های اخیر نهادها و جریان هایی در داخل خاک پاکستان هم شکل گرفت یا حتی در کشورهای دیگه آمدن جای گرفتن که بر علیه دولت پاکستان فعالیت میکردن و اونها با توجه به بی‌عدالتی که در پاکستان جریان داره که پنجابی ها حکومت را به دست دارن و پشتون ها و بلوچ ها در محرومیت هستن و این طبیعی بود که پشتون ها و بلوچ ها بر علیه این بی‌عدالتی بلند شوند و صدای خود را بلند بکنن. همین خاطر حلقاتی در داخل پاکستان هم به وجود آمد که بر علیه دولت پاکستان فعالیت نظامی خود را شروع بکنن. پاکستانی ها در دوره‌ای که نام طالب بود و اسم طالب بود از این پروژه در افغانستان استفاده کردند. اما زمانی که پروژه طالب در خود پاکستان هم بر از اینا دردسر ساز شد، سعی کردن با مسئله‌ای که در سوریه پیش آمد به نام داعش صدای برای میشنمی؟
بله او بخیه چه ساس خبر قطع کومه کدار تویست چه افغانستان ده کورنه و چار وزارت وی چه دوی دست شواهد لری چه گوه که دایشان پا پاکستان که هل تورت روزه نور کول کیگی چه فکر کوی چه دغ اسناد لکم و مراجعو سر شریک ول پکار دی او پدی رابطه بانده ده افغان حکومت للوری جدی او چطک گامونه چه که دیش چه واخستل شی؟
تقریبا څلور لسیزو کې دا ثابته کړی چې د تروریزم تل ملاتړ کړی او دوی تروریزم همیشه د خپل په خاک کې او د خپل په ځمکه کې هلته روزلی دي. مسله دا ده چې اوس پاکستان غواړي هغه د خپل مخالفینو سره چې پاکستاني طالبان دي دوی سره یو بل نوی لوبه پیل کړي. د همدې لپاره د داعش په نوم یو څه جوړ کړی چې هغه پاکستاني طالبان د دې پر ځای چې د پاکستان دولت پر مخ یا د پاکستان د دولت پر وړاندې وجنګیږي دوی د یو بل نوم او په یو بل آرم او په یو بل مارک افغانستان ته ولیږي او جګړه دلته ادامه ورکړي او د خپل منافع لپاره دوی استفاده او استعمال وکړي. دا ټول نړۍ ته معلومه ده چې پاکستان یعنی تروریزم په افغانستان کې چې موجودیت لري شتون لري له کوم ځایه تمویل کیږي او کوم ځای کې روزل کیږي او د دوی مدارس او مکاتب چیرته دي. خو خبره دا ده چې د افغانستان دولت دومره قدرت او توان او فعال پالیسی نه لري چې خپل موقف نه دفاع وکړي او پاکستان په بین المللي مجامعو کې هلته محکوم کړي او د افغانستان منافع تامین کړي.
بله عزیزي صاحب یو موضوع
استراتیجی نه لري.
بله او به خیر چې تاسو خبرې قطع کوم
استراتیجی نشتون
عزیزي صاحب یو بل موضوع چې تاسو ته معلومات کیږي چې ولسمشر غنی په دې وروستیو کې د منشن په امنیتی کانفرنس کې او له دې وړاندې په مختلفو بین المللي مجامعو کې دا موضوع په کراتو مطرح کړي چې د ترهګرۍ مرکزونه چیرته دي او په دې تیرو دوه دوه نیمو کلو کې یعنی په کافي اندازه په دې رابطه باندې یعنی دا ټولې هڅې تاسو وایي چې کافي نه دي او په دې رابطه لا هم یعنی د ډیپلوماسۍ په برخه کې ستونزې شته. بله
دا اقدامات مقطعی او سلطوی ده. افغانستان یو مشخص استراتیجی د داعش او د پاکستان او د طالبان پر وړاندې نه لري او بین المللي هیوادونه هم چې د افغانستان د حکام او زعما او خبرې ته ګوري و یو ورځ دوی پاکستان د خپل ملګري اعلانوي بل ورځ د خپل دښمن اعلانوي. د همدې لپاره نور هیوادونه افغانستان سره یو ځای نه کیږي یا دوی نه غواړي چې افغانستان سره مرسته وکړي. د دې لپاره چې دا هیواد د خپل ځان لپاره یو مناسب او متناسب ستراتیژي نه لري دوی د خارجي تګلارې مشخصه نه ده. د همدې لپاره دوی د احساساتي او مقطعي خبرونه نه مني او دې ته توجه او پام نه کوي او پاکستان برعکس د دې مسلې نه ډېر ښه ګټه ترلاسه کوي. ګوره هغه وخت چې رئیس جمهور اشرف غني د مونیخ په کنفرانس کې هغه څرګندونې کوي چې د تروریزم اصلي ځایونه یا د روزل ځایونه په پاکستان کې ده، هلته باید اسناد او شواهد وړاندې کړي یا مثلا کلیپونه فلمونه یا د دوی د مراکز کوردینات دا مسایل باید وړاندې کړي، هلته شواهد باید خلکو ته یا جهان ته وړاندې کړي. رئیس د جمهور یا د افغانستان ولسمشر هلته فقط یو څه اظهارات او بیانات لري او پاکستان متهم کوي. دا متهم کول څه فایده نه لري. باید افغانستان خپل شواهد هلته وړاندې کړي، په هغه کنفرانس کې باید عکسونه وښيي، په کنفرانس کې باید شواهد او مدارک او اسناد وښيي. هغه کسان چې دلته نیول شوی ده په افغانستان کې او ثابت شوی ده چې هلته روزل کیږي هلته تمویل کیږي، د دوی اظهارات باید نور هیوادو ته ورسول شي چې تاسو مثلا په دې باره کې یو تحقیق وکړي. افغانستان باید له بهرني هیوادونو نه دا غوښتنه وکړي چې دوی خپله د دې په باره کې یو تحقیق وکړي. دا ثابته شي چې په پاکستان کې د تروریزم
استوګنزا یا د دوی هغه اصلي مرکزونه هلته دي کنه دي
وایي
نور هیوادونه د دې په باره کې یو تړنو کې
ډېره مننه
چې تر سره شي یا دا معلومه کیږي چې پاکستان رښتیا هلته د تروریزم کور ده یا معلومه کیږي چې د افغانستان یا د افغانستان مشرانو اظهارات بی بنسټه دي دا باید یو تحقیقي کار وشي او د افغانستان د نړۍ نه وغواړي چې په دې باره کې یو څه یو محکم او یو جدي تړنې وکړي
ډېره مننه د نړیوالو چارو کارپو ډاکټر حمید عزیزی و چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د هغه سرګندونو په اړه له تاسو سره جزئیات شریکول یا مرکه کول چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې داسې اسناد په لاس کې لري چې ګواکې دایشیان د پولی اخوا په پاکستان کې هغوی ته روزنه ورکول کیږي او بیا افغانستان ته د جګړې لپاره استول کیږي.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې په اونۍ کې
فیفا یا د افغانستان د شفاف انتخاباتو بنسټ وایي شواهد ښیي چې د انتخابات خپلواک کمیسون په چارو کې د حکومت له ادرسه سیاسي لاسوهنې جریان لري او دغه لاسوهنو دوی اندېښمن کړي دي. دغه بنسټ مسؤول محمد نعیم ایوبزاده د یک شنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته په وینا کې خبرداری ورکړ کچېرې دا کسان د انتخاباتو د کمیسونونو په چارو کې له مداخلې لاس وانخلي دوی به یې نمونه د رسنیو له لارې افشا کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون چارواکي وایي چې هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې د دوی په چارو کې لاسوهنه وکړي. اکرام الله اکرام نور حال راکوي.
ټیفا یا د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ د انتخاباتو خپلواک کمیسون په چارو کې د سیاسي لاسوهنو نه سخت اندېښمن دی. د دغه بنسټ مشر محمد نعیم ایوبزاده د یک شنبې په ورځ رسنیو ته وویل د دوی شواهد دا په ډاګه کوي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون په چارو کې سیاسي ګوندونه او د دولت یو شمېر غړي لاسوهنه کوي. نوموړي خبرداری ورکړ کچېرې دا کسان د انتخاباتو د کمیسونونو په چارو کې له مداخلې لاسوهنخلي دوی به یې نمونه د رسنیو له لارې په ډاګه کړي.
مداخله
نوموړی وایي د کمیسونونو په چارو کې باید د دولت او سیاسي ګوندونو له ادرسه لاسوهنه ونه شي او که دا لاسوهنې ادامه پیدا کړي نو موږ به هغه خلک رسوا کړو چې په دې ملي پروسه کې لاسوهنه او د افغانستان له راتلونکي سره لوبې کوي. هغه وویل د راتلونکي کال انتخاباتو په وړاندې ډېر خنډونه لیدل کیږي او که چیرې دغه انتخابات ترسره کیږي نو شفافیت به ونه لري. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د افغانستان د انتخاباتي شکایتو کمیسون ویلي وو تر هغې چې په انتخاباتي نظام کې بنسټیز اصلاحات رامنځته نشي او د دغه بهیر پر وړاندې پرتي تخنیکي او مالي ستونزې لرې نشي د راتلونکو انتخاباتو شفافیت نه تضمینیږي. د ټیفا مسؤول د بنسټیزو اصلاحاتو راوستل د رای ورکوونکو د مرکزونو ټاکل په وخت سره د انتخاباتو د لیست مشخص کول او د رای ورکونې د کارتونو د برخلیک معلومول هغه ستونزې یاد کړي چې په نه ترسره کېدو د انتخاباتو شفافیت له پوښتنې سره مخ کیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون مشر نجیب الله احمد زیوی هیچا ته اجازه نه ورکوي چې دوی په چارو کې لاسوهنه وکړي. نوموړي وویل په افغانستان کې شفافو انتخاباتو ترسره کېدو ته ژمن دي او هڅه کوي داسې انتخابات ترسره شي چې ټولو خلکو ته د قناعت وړ وي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
او دا هم یو نړیواله موضوع. جاپان روسیې ته په هغو ټاپوګانو کې د اقتصادي همکاري وړاندیز کړی چې دواړو هیوادونو یې د ملکیت ادعاوې کوي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې راپور نوریاس نوري وړاندې کوي.
جاپان تیار دی چې په دغو لانجمنو ټاپوګانو کې د ګډې اقتصادي پرمختیا لپاره یو مشخص پلان روسیې ته وړاندې کړي. په هغه راپور کې چې د نیکی ایسیا ریویو خپرونې د فبروري په 15مه خپور کړی ویل شوی چې د جاپان حکومت دغه وړاندیز په دې خاطر کوي چې د هوکایدو په شمال لویدیځ کې دغو وړو شاړو ټاپوګانو ته له اقتصادي پلوه وده ورکړي او هغه د سیلانیانو په تیره بیا د جاپاني سیلانیانو د جلبولو پر یو مرکز بدل کړي. د دغه پلان له مخې به جاپاني او روسي شرکتونه په ګډه د سیلانیانو لپاره په کښتیو کې د سیل سفرونه تنظیموي. روسیه چې په اوس وخت کې د دغو ټاپوګانو اداري چارې مخته وړي هغه د جنوبي کوریلز په نوم یادوي، خو جاپان هم د ملکیت ادعا کوي او هغه د خپلې خاورې شمالي برخه بولي. د جاپان د حکومت د وړاندیز له مخې په هوکایدو کې روغتیایي مرکزونه او پوهنتونونه به دغو ټاپوګانو ته ښایي د انټرنیټ له لارې خدمات وړاندې کوي. جاپان هم همداراز وړاندیز کوي چې د سلمون او نورو کبانو او سمندري ژویو د نیولو او پروسس لپاره د ګډ تاسیسات جوړ شي. که څه هم دغه ټاپوګان چې شاوخوا 20,000 کسان پکې اوسي د روسیې تر واکمنۍ لاندې دي، خو د قانوني ملکیت پر سر یې لانجه په خپل حال پاتې ده. خو د نیکی سیارې وی خبرونه په لیکنه د اوس لپاره دغه مسله شاته غورځول شوی او یوازې دغه ټاپوګانو د اقتصادي پرمختګ په اړه پریکړه شوې ده. دغه څلور ټاپوګانو پر سر لانجه له څو لسیزو راهیسې روانه ده. دغه ټاپوګان چې د پخواني شوروي ځواکونو د دوهمې نړیوالې جګړې په پای کې لاندې کړي، د دواړو هیوادونو پر اړیکو یې خپل سیوری غوړولی او دواړه تر اوسه نه دي توانېدلي چې د دغه جګړې له پای ته رسېدو وروسته په رسمي ډول په خپلو کې د سولې تړون لاسلیک کړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د جاپان صدر اعظم شینزو آبه په 13 دسمبر میاشت کې د دغو ټاپوګانو لپاره د ګډو اقتصادي پروژو په اړه خبرې کړې وې، خو د پام وړ کوم لوی پرمختګ خبر نه ورکړل شوی. ټاکل شوی ده چې د دواړو لورو مرکچیان به د مارچ په 13مه په توکیو کې بیا غونډه وکړي او پکې به د دغو وړاندیزونو په اړه بحث او خبرې وکړي. تمه ده چې د دغو خبرو مشري به د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ایګور مورګولوف او د هغه جاپاني سیال تاکیو اکیبا کوي. تمه ده چې دواړه خواوې د پوتین او ایبل له کتنې مخکې په دې اړه یوه موافقه ترلاسه کړي. په پام کې ده چې د روسیې ولسمشر او د جاپان صدر اعظم د روان کال په وروستیو کې سره وګوري.
قدر من اوریدونکو، وخت په کابل کې د مازیګر 4:13 شوې. ملالۍ بشیر د پراګ په سټوډیو کې ده او د خبرونو لنډیز په وړاندې کړي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د شانو ته د روزنې اسانتیاوې په پاکستان کې برابرېږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي د پاکستان لخوا د تورخم او سپین بولدک د دروازو د تړل کېدو په تړاو نړیوال سوداګری سازمان ته شکایت کوي. برتانیا وایي په اوږده مهال کې له افغانستان سره همکاریو ته لیواله ده او د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت په برخه کې به له افغانستان سره هر اړخیزې مرستې وکړي. د کابل امنیه قومندان وایي د بیلابیلو جنایي جرمونو په تور یې 148 کسان نیولي دي. د بغلان په مرکز پولې خمرې کې یو سړی خپل میرمن وژلې ده. د قرغیزستان د حکومت سیاسي مخالف عمر بیک تکیبایف د اداري فساد په تور نیول شوی دی. جاپان وایي تیار دی د هغو کوچني ټاپوګانو په اړه روسیې ته د ګډې اقتصادي پرمختیا لپاره مشخص پلان وړاندې کړی چې جاپان او روسیه دواړه د ملکیت ادعا کوي. او د امریکا د لویزیانا ایالت د نیو اورلینز شار پولیس وایي یو سړی د نشې په حالت کې یو ټرک د خلکو پر ګڼه ګونه وروستلې او 28 کسان یې ټپیان کړی دي.
سلام، دا هم سپورتي خبرونه. د افغانستان د ساحلي فوټبال ملي لوبډله په نړیوال جام او د آسیا د ترولۍ په سیالیو کې د ګډون په هدف ماليزیا ته تللې. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د رسنیو مسؤل سید علي کاظمي نن ازادي راډیو ته وویل چې د ساحلي فوټبال ملي لوبډله د دغو سیالیو په لومړي پړاو کې له ایران، بحرین، چین او ماليزیا سره سیالي ترسره کوي. د افغانستان لومړنۍ سیالي به د روان کال د مارچ په 4مه له کوربه هیواد ماليزیا سره ترسره شي. د افغانستان د ساحلي فوټبال د ملي لوبډله لوبغاړي د فبروري په 15مه له کابله د ماليزیا پر لور ولاړل. د افغانستان د فوټبال فدراسیون انتخابات د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا لخوا د نامعلوم نیټې پورې وځنډېدل. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مسؤلینو د شنبه په ورځ ناوخته په یوه خبري ناسته کې رسنیو ته وویل چې د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د افغانستان د فوټبال فدراسیون انتخابات د ولسی جرګې د یو شمېر استازو او د دغه فدراسیون د یوه نوماند په غوښتنه د یوې نامعلوم نیټې پورې وځنډول. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د هیواد په سپورتي ادارو کې جنجالونه ډېر شوي دي. او د انګلستان او اسپانیا د فوټبال لیګ د سیالیو په دوام د چلسی، اورتون، الویز او ایبار لوبډلو خپل سیالو لوبډلو ته ماتې ورکړي. د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا د معلوماتو له مخې د انګلستان لیګ په سیالیو کې چلسی 3-1 پر وړاندې سوانزی او اورتون لوبډلې 2-0 پر وړاندې سندرلینډ او د اسپانیا په لیګ کې الویز 2-1 پر وړاندې والنسیا او ایبار لوبډلې 3-0 پر وړاندې مالاګار لوبډلې ته ماتې ورکړه. دغه سیالۍ پرون شپه سره شوې دي. همداشان په پام کې ده چې نن شپه مانچستر سیټي او مانچستر یونایټیډ په انګلستان او اسپانیول او اوساسونا په هسپانی لیګ کې یو له بل سره سیالي ترسره کړي. لملتیا مو مننه.
له خپلو همکارانو ملالۍ بشیر او سهرګل امیرزینه مننه چې لنډ خبرونه او سپورتي خبرونه وړاندې کړل. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې خبرې استي، د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ یو ورځنۍ نړیواله لوبه نن پیل شوی با او فکر کوم لمړی پاړی خلاص شوی دا ویسال سیب سټډیو ته راغله. ویسال سیب مهرباني وکي د افغانستان او زیمبابوی ترمنز د کرکټ لوبي پاړه ورستی جزئیات له قدر منوریدونکو سره شریک کړي.
نرمن پردیس صاحب تاسو سلام دے آزادی ریڈیو ټول اوریدونکو ته سلام. بالکل کسرنګ چتا سی ویل نن یو مهمه لوبه ده د دوړ ورخون لپاره. البته افغانستان هم دوه سیالي ګټلې البته د پنځو ورځنې لوبو په لړ کې او زیمبابوی هم دوه ګټلې او نن که هر لوبډله دغه سیالي ګټینو د ټول سیریز دغه پونوم کیږي. نو افغان لوبډله هڅه کړې چې وخه لوبډله انتخاب کړي دغه سیالۍ ته او دوی نن وقن خوز لیدل په بیټینګ کې او ما هدف 250 منډې ټاکلې ده. په ټاکلو 500 ورونو کې د نه هو وکټو په لاس ورکولو سره افغانستان نو لومړی پانی پای ته رسیدلې ده. وګورو چې زیمبابوی هم پورا آمادګی لري او هغوی به کوښښ کوي چې دغه هدف ته ځان ورسوي. خو افغانستان سره ښه بالینګ سایډ هم شته لکه څرنګه چې په بیټینګ کې زموږ لوبغاړي خوز لیدل. مثلا رحمت شاه 50 منډې جوړې کړې د افغانستان لپاره. همداشان نور علي زدران 46 منډې جوړې کړې. همداشان محمد نبی هم 48 چټکې منډې البته په 48 بالونو باندې افغانستان لپاره جوړې کړې. راشد هم په وروستیو شیبو کې ښه وځلید. همداشان دولت زدران هم وتوانې چې 44 منډې البته په 6 بالونو باندې جوړې کړې او پیل هم ډېر ښه. محمد شهزاد هم شل منډې جوړې کړې.
ویسال صاحب یو بل موضوع چې په تیرو دوه لوبو ته په کتو چې د افغانستان د لوبې وبایللې نننې لوبه افغان لوبغاړو که څه هم تاسو اشاره ورته وکړه چې خو ځلیدل عمده تغییرات څه وو چې دوی عمده تغییرات راوسی او ویش وکړی چې ښه لوبه وکړي؟
بالکل دقیقه خبره ده. لومړۍ سیالۍ کې تاسو افغانستان کومه ډله چې انتخاب شوې وه یولس کسیزه هغه ډېره ښه وه ځکه موږ بریا ته هم ورسېدو. سره له دې چې باران وشو خو بیا هم ښه بالینګ او بیټینګ نتیجه وه چې موږ بریالي شولو. همداشان په دویمه لوبه کې هم تاسو وګورئ په درېیمه لوبه کې هم افغان لوبډله تر ډېره حده بریالۍ وه خو وروستیو لوبغاړو ښه بیټینګ ونه کړ سره له دې چې ښه بالینګ ترسره شوی و. نو نننۍ لوبډله چې کومه انتخاب شوې ده په دې کې یو لړ تغییرات راغلي. هغه لوبغاړي چې دوی مثلا په څلورمه سیالۍ کې په لوبډله کې اخیستي وو لکه کریم جنت چې ښه ونه ځلید، همداشان احسان چې د اوپننګ لپاره د نورعلي په ځای باندې انتخاب شوی وو او حشمت شهیدی په لوبډله کې اخیستل شوی وو، فرید احمد وو. نو نن دوی تقریبا درې څلور تغییرات په لوبډله کې راوستي دي او زه فکر کوم چې دا مثبت تغییرات دي او انشاءالله چې پایله به هم مثبته وي. بالینګ سایډ کې هم انشاءالله چې حمیر حمزه، راشد خان او محمد نبی دا هغه سوکتو پچون کړي چې ډېره ښه نتیجه به انشاءالله افغانستان لپاره ورکړي. رحمت شاه او سمیر شینواره هم کولای شي چې مرسته وکړي دوی سره پارټ ټایم بالینګ کې. په فاسټ بالینګ کې بیا نو دولت زدران او ګلبدین نائب لرو چې دولت زدران فاسټ بالر دی او ګلبدین هم میډیم فاسټ بالر دی. نو انشاءالله چې له هر اړخه نننۍ لوبډله ښه لوبډله ده او انشاءالله که موږ ښه فیلډینګ وکړو د ښه بالینګ سره نو بریا ته رسېدای شو.
دویمه پاړۍ پیل شوې ده او که وقفه ده اوس
دویمه پانی لانه د پیل شوی او په سوشي بو کې پیلېږي.
bale ډیره مننه واصل ویسال او قدر منوریدونکو چې د افغانستان او زیمبابوی ترمنس د کرکټ د نړیواله ورځنی لوبې پاړې له تاسو سره جزئیات شریکول. زمونږ نننې خبرونه هغه برخه چې د مطالبه خبرېدو ته مو چمتو کړی و همدل ته پای ته ورسیده او لښمنه سره سم وسم ور رسیدلې د ورکوښو عزیزانو خبرونه ته چې امان امیرزی چمتو کړی ده.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه می ومني په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوخاو بریالي وسی. دا د بیان تاسو ورکوښو عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکوښو عزیزان او دوستانو پروګرام ز امان الله میرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو کاته سم خپل ورکشوی عزیزان لټوي کولای شي چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړي. د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي، لیکونه ایمیلونه راوستوي او خپل ورکشوی عزیزان ملټوي. ګرانو دوستانو د تاسو ډېر تلیفوني پیغامونه ازادي رادیو ته رسیدلي دي چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې ځینې ورکشوی عزیزان هم پیدا شوي دي اوریدونکو تلیفون کړی دی او همدارس نور تلیفونی پیغامونه دي په کومو کې چې خپل ورکشوی عزیزان او دوستان لټوي. ډیر به منځنډو راځي چې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. که مورک عزیز لټوي نو کولی شي چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي: 00 3 2 1 4 1 5. تاسو زموږه غلا ازادي رادیو څخوري په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته خواږیاست. ګرانو اوریدونکو، کله چې ازادي رادیو ته تلیفون کوي او د ازادي رادیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ، لطفا دغه پیغام لاندې ووایئ. په تلیفوني پیغام کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمېره له یاده مه باسئ. دا ځکه کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اوریدونکي وکړسي تاسو ته تلیفون وکړي. د همدغو تلیفوني پیغامونو په ترڅ کې یو ګران ورور په نامه د عبدالغفار موږ ته تلیفون کړی دی، خو دغه ګران ورور د تلیفون شمېره نه دی ویلې. راځئ چې لومړی دغه تلیفوني پیغام واورو، ورپسې به بیا زه تاسو ته د تلیفون شمېره ووایم له کومې چې دغه ګران ورور موږ ته تلیفون کړی دی.
السلام علیکم، زه عبدالغفار د بخانخیلو د خیلو لوسالې ته مې غني ولای تماس مو یو ورور دا ورک د اسلام هغه نیمیز دا شپږم میاشت کې چې ورک دا کله چې سره مصالح به دغه نمبر ته ما په ټلیفون وکي څو وایم ټلیفون درو کوم اگر نشر مو نه پر دا وخت نه سکي چې ورک اسلام احمد نیمیز مصالح به خنخه به د کله دې څخه دې مصالح په کاتې مې ټلیفون وکړه.
کڅوک معلومات لري نو په دې شمیره دې ټلیفون وکړي: 00 9 3 9 5 4 9 2 8. د تلیفون شمیره ور بیا وایم: 00 9 3 9 5 4 9 2 8. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیاست. ګران دوستانو، راځي چې د پروګرام په پیل کې ټول هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې د ځینو ورکو شو عزیزانو په اړه پکې معلومات دي. دغه ګرانو اوریدونکو ته تلیفون کړی دی او ویل دي چې د ورکو شو عزیزانو په اړه معلومات لري. یو له دغه ورونو څخه قدرت الله له کندهار دی. دی وایي چې د محمد الله په اړه معلومات لري. راځي چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، زما نوم قدرت الله دی، د کندهار ولایت څخه مې اړیکه نیولې ده. زموږ سره یو هلک کار کوي، تقریبا د 15 کالو دی. دی د کور څخه تښتېدلی دی. وایي چې کور مې په هلمند کې د سیپتي هغه د اډیرې سره دی، خپل کور ته نه ځي. دی زموږ سره کار کوي، که چیرې قریبان دغه اعلان اوري نو زما سره چې په دغه شمېره تماس ونیسي. او دی وایي چې زما اصلي نوم محمد الله دی، په دغه شمېره دې اړیکه را سره ونیسي. 0 10 9 0 0 1.
یو بل ګران ورور موږ ته تلیفون کړی دی او دغه ګران ورور نیک نظر نومیږي او د جمعه خان پاکړه معلومات لري. راځي چې دغه تلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو.
ورور راځي خوشامند ولسوالۍ کې د دابل ولایت د شوفان ولسوالۍ خپلوان میرا خپلوان سره مقصد تماس ونی سلام سره تماس ونی سه دما د ټلیفون شماره دا چې پر وا چلو سینزا کلور وا او دوا شپا اتا اتا دا شماره د لما سره علی کو ونی چې زه به دغه د جبه خان پاک معلومات ورکوم او کدل تر از خپل سره د مخرب ورته وخیم پلاس ته ورکوم. السلام علیکم،
تلیفونی پیغام وورد. دوه از مونږ ګران اوریدونکو تلیفون کړی دی چې د ازادي رادیو نه داس تلیفونی پیغام خپور شوی دی، په کوم کې چې د ورک شوی شخص پاکله چې نوم یې ګلبدین دی معلومات دي. د دوغو دواړو ورونو تلیفونی پیغامونه به تاسو ته خپاره کړو. اول به هغه یو تلیفونی پیغام در واورو کوم چې یو ګران ورور په نامه د فیض الله له کاپیسا نه موږ ته تلیفون کړی دی. اول به د تلیفوني پیغام واورو، ورپسې به هغه تلیفوني پیغام واورو کوم چې یوه ګران ورور موږ ته له خوست نه رالیږلی دی او ویلي دي چې د ګلبدین په هکله معلومات لري. اول به د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام واورو.
الو السلام علیکم ورور، زه فیض الله کاپسا د تګاور سوالی نتایج سره تماس یم. زما پلار ګلبدین چې دا نه کاله کېږي نادرکه شوی دی، هغه ورځې ما ته چا زنګ را ووهل چې رادیو ازادي د لارې چا زنګ را وهلی چې په دغه نامه دغه استاد باندې سړی ما مونږ سره دی که چېرې دغه پیغام چا پرېښي مونږ ته لمبر یو ځل را ولېږه مننه ډېره.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې فرزو کوم. حکمت الله هجران یم، هغه هم له ښکلي خوست نه. یو نفر په نامه چې د ګلبدین ولو کله بېځان د کونړ او کله د بل ولایت معرفه کوو، نو که د هر چا خپل یا یو څوک په هره باندې معلومات غواړي نو د مهربانۍ له مخې د فلاندې شماره اړیکه ونیسي. 0 اووه سوه اووه اویا نن نوي څلور اتیا نه اویا. د ګلبدین نامه چې ده تقریبا د ځوانکی ده، دلته ځوان ده، د 25 24 یا د 26 کالو عمر به لري، څه ویښتانې دي، بس نو که هر څوک معلومات لري کله به ځان د یو ولایت معرفه کوو، ګلبدین نومېږي، کله به د کونړ ویلي او کله به د بل ولایت ویلي، نو که هر څوک د هر چا خپل کېږي یا د هغه څوک معلومات غواړي نو د مهربانۍ له مخې فلاندې شماره اړیکه ونیسي. 0 اووه سوه اووه اویا نن نوي څلور اتیا نه اویا. دا نفر ګلبدین نومېږي، بس ځوانکی ده، د 24 یا د 26 داسې 25 داسې کالو عمر به لري، لرنګ سورکی ده، ځوان ده، که هر څوک معلومات لري د مهربانۍ له وخت پلان شماره اړیکه.
همداراز یو بل ګران ورون هم ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او ویلي دي چې له ازادي راډیو نه داسې تلیفوني پیغام خپور شوی دی چې د ګلبدین په هکله پکې معلومات بود. نه پوهېږم چې دغه دواړه ورونه همدغه کس چې ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او د ګلبدین په هکله معلومات لري لټوي، خو خیر دی وي موږ به ورته هغه تلیفوني پیغام خپور کړو کوم چې له ازادي راډیو نه خپور شوی دی. اول به د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام واورو، ورپسې به هغه تلیفوني پیغام واورو کوم چې یو ګران ورور له خوست رالیږلی دی او د ګلبدین په هکله پکې معلومات دي.
السلام علیکم، زه د باد غسته ولایت د دریبم د ولسوالۍ غني جان د احمد اکازی خبره کوم. د ګلبدین په نامه د ایوب اکازی د اته کاله کېږي چې ورک دی. د دوشنبه په ورځ په رادیو کې خبرې کړي دي، کله زما غږ اوري درما په لمبر باندې زنګ راته وي، زه به خپل لمبر تکرار کوم. وسه ده 0 اووه سوه اووه دوه واره شپږ اووه نه اته شپږ، لمبر بیا تکراروم 0 اووه سوه اووه دوه واره شپږ اووه نه اته شپږ. وسلام کله زما غږ اوري په دغه لمبر دي ورته زنګ ووي.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې فرزو کوم. حکمت الله هجران یم، هغه هم له ښکلي خوست نه. یو نفر په نامه چې د ګلبدین ولو کله به ځان د کونړ او کله د بل ولایت معرفه کوو، نو که د هر چا خپل یا یو څوک په هره باندې معلومات غواړي نو د مهربانۍ له مخې د فلاندې شماره اړیکه ونیسي. 0 اووه سوه اووه اویا نن نوي څلور اتیا نه اویا. د ګلبدین نامه چې ده تقریبا د ځوانکی ده، دلته ځوان ده، د 25 24 یا د 26 کالو عمر به لري، څه ویښتانې دي، بس نو که هر څوک معلومات لري کله به ځان د یو ولایت معرفه کوو، ګلبدین نومېږي، کله به د کونړ ویلي او کله به د بل ولایت ویلي، نو که هر څوک د هر چا خپل کېږي یا د هغه څوک معلومات غواړي نو د مهربانۍ له مخې فلاندې شماره اړیکه ونیسي. 0 اووه سوه اووه اویا نن نوي څلور اتیا نه اویا. دا نفر ګلبدین نومېږي، بس ځوانکی ده، د 24 یا د 26 داسې 25 داسې کالو عمر به لري، لرنګ سورکی ده، ځوان ده، نو که هر څوک معلومات لري د مهربانۍ له وخت پلان شماره اړیکه ونیسي.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 اووه سوه سوه دوه اووه څلور درې شپږ یو. یو ورې بیا وایم 0 اووه سوه سوه دوه اووه څلور درې شپږ یو. همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0042 02 21 یاو دوا چلور یاو یاو پینز. تاسی زمونگا اگلا آزادی راڈیو سخوری پا آزادی راڈیو که دور کشو عزیزان و دوستان و پروگرام تا واگی است. گرانو دوستانو اوس وار ورسید و تلفونی پیغامونو تا پا کمو که چه تاسی خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لطوی رازی چه داگه تلفونی پیغامونو یوزای سر وارو.
سلام علیکم، زه محمد رفیق افغار در زیاریوب در پکتیا ولایت در زیاریوب ولسوالی را تاسو سره په تماس کیم. مونږ یو مرګلی نداره که په شپږ میاشتو کېږي چې خیال محمد نامېږي، د خیر محمد زوی د خیر لوټي کلي اوسېدونکی ده. سپینه ښکلې او توره مبارکه ږیره لري او د قرآن حافظ ده. د تاسو د راډیو نه مننه چې هر چاته نمبر زنګ وهي، صفر او سوالونه لري او سولوشن دوه سوه څلور اتیا. وسلام.
زه میرزا خان د غزنی د اوسېدونکی. دا چې زما یو ورور په نامه د عمران چې شپږ کاله کېږي، عمر یې تقریبا یو سل کاله به وي، په دې هکله څوک معلومات لري؟ د شبرغان د جامع مسجد څخه ندرکه سوی ده. که چاته معلومات وي د جامع مسجد د زرګرخانې په منطقه کې لیدل سوی ده، نو عمران نمیږي فیض آباد اصلا اوسېدونکی دی. که چیرې هر چاته په دې هکله معلومات وي نو د مهربانۍ لطف دې وکړي په دې لمبر دې تماس ونیسي. شماره صفر ناویا څلور سوه واویا درویش اته پنځوس. ازادۍ کارکوونکو څخه مننه چې ما اعلانونه تکرارا راته نشروي. مننه.
زه عبدالعزیز د غزنی ولایت مکورد ولسوالۍ سیدخیلو د کلي خبره کوم. ما د کاکا زوی ده د میرویس په نامه د شهباز خان زوی ده. که چاته درک یا معلومات یا دی پخپله د ما غږ اوري په دې شماره دې ما ته زنګ ووایي. صفر اویا دېرش دولس درې سوه څوارلس په دې شماره دې موږ ته زنګ ووایي. ډېره مهرباني بیبي. السلام علیکم.
د هلمند ولایت د درېش د ولسوالۍ ته تاسو سره په تماس کې یم. زما نوم چغه څه دی؟ یو زرادار مو دی د عبدالولي په نامه دی. دا نه کاله کېږي چې ندراکه دی. هر چا ته چې معلومات وي په دغه شمېره کې موږ ته زنګ ووایي. صفر و صفر و و پنځ و اته پنځ پنځه. هر چا ته معلومات وي موږ ته په دغه شمېره زنګ ووایي. د پلار نوم اجتور اغا دی، د بل ورور نوم بافان دی، د یو د عبدالواسي دی، د یو د جانان دی، د یو د اقاولي دی، د یو د عبدالمنان دی. هر چا ته چې معلومات وي په دغه شمېره کې موږ ته زنګ ووایي. خپل کورنۍ کې وغواړي. وسلام.
السلام علیکم. زه د ورکو سو عزیزانو پرونې ته دا یو پیغام پرېږدم. زما یو ورور په رجلانې میږي د زابل ولایت څخه اخره شوې ده. هر چا ته که پاتې وي یو دوه کاله یې کېږي چې ورک ده. ډېره مهرباني به وي په دې شمېره به موږ ته زنګ ووایي. صفر اویا یو اویا اویا پنځه سوه شپږ نوي. شمېره یې پلا بیا تکراروم. صفر اویا یو اویا اویا پنځه سوه شپږ نوي. ازادي راډیو له کارکوونکو څخه یو هیله لرم چې زما پیغام نشر کړي. ډېره مننه.
هلو سلام علیکم. زه ګلاب خان د خوست ولایت نه خبرې کوم. د ما یو ماما ورک شوی ده. خدای دې وکړي چې د اورېدونکي د ما پیغام واوري. خو نوم د مبارک شاه ده. شنه ګډه وډه ګیرې ده، سپین ږیری ده. که چاته لطمن معلومات کېږي په دې شماره دې له ما سره اړیکې ونیسي. صفر وو اته صفر څلور صفر نه څلور پنځه. د ازادۍ راډیو نه ډېره ډېره مننه چې موږ پیغامونه خپروي. او خدای دې وکړي چې دا اورېدونکي دې ما پیغام واوري او په دې شمېره له ما سره اړیکې ونیسي. یو ځل بیا تکراروم. صفر واویا اتیا څلوېښت نه سوه پنځه څلوېښت. د ازادۍ راډیو نه ډېره ډېره مننه چې دې موږ پیغامونه خپروي. او وسلام.
بل السلام علیکم. زه ګل احمد د هلمند ولایت د لشکرګاه ښار څخه سره په تماس کې یم. لکه څنګه چې دا څه ازادي راډیو پیغام نشروي، زموږ یو ځوان یې دا کا زمون دی د هلمند ولایت د مرجه پرسوالی کنا در کسوی دی تقریبا د دوی کی آفات د جلالی په نامه سړی هم دغه ازادو یاجو ته څنګه غوړي و چې هغه خلک د بګراب میدان کې بدیان دی او هیڅ دغه نشته کچیر اجلالی زما غ اوري نو په دغه نمبر د اجلالی ما ته څنګه وي سپر و سپر دوا سلور یو پنځه دوا سپر یو یو ضربیا سپر و سپر دوا سلور سو پنځلس دوا سو یو هیله کوم چې دا پیغام د ازادي راډیو د نشر کې احترام خو ته ما
السلام علیکم جی مغل خپلواک هم د هرات می اړیکې نیولې په هرات د انجیل د ولسوالۍ او د مسلک د کیمپ ته یو لک زما د اکا زوی دی چې نوم یې محمد لال ولا د خان محمد دی د هرات پیلي سکونت هرات ولسوالۍ انجیل مسلک دی او د ورور نوم یې عبدالخالق یو امراز محمد د دیار لسمیاش کې دی چې د کور مروسوي ورک دی دغه په باره کې نه معلومات لري او نوم چا مست معلومات راکړي کڅو غواړي مثلا د په باریک معلومات ولري د شل زر افغاني جایزه پوری په دغه لمبا د مستره اړیکو نیسی سپر و ات دریسلوی شوسلو اتیش سپر و ات دریسلوی شوسلو اتیش خپل جایزه شل زر افغاني دین ترلاسه کی چې مګول خپلواک د هرات د مسلک نه ته خدای ته امان.
السلام علیکم زه رحمت الله د هلمند ولایت د مرجه ولسوالۍ سفر په تماس کې یم. موږ تقریبا د دوه کاله خو ته موږ دوه خلک په هلمند ولایت د مرجه ولسوالۍ کې د شیخ حمزه د بولا کو سر ته نظر کسوی دي کار څو په بیا حق له زات ژغاوري په دغه شمال دي ماته څنګه وي سپر و سپر دوا سلور سو پنځلس دوا سو یو سپر و سپر دوا سلور یو پنځه دوا سپر یو دیو نو محمود دی دیو د علامه احمد دی.
السلام علیکم زه عبید الله ارمنی د تیم د بلوچستان کوټی خنوزی څخه خبره کوم. دا پیغام د طریقاتو ما ازادي رادیو سیاوان نه مننه کوم چې موږ شایسته پیغامونه نشر کی نو زما یو د کازو هیڅ کم دی د تل په سیر باندې بیا هم د پیغام د طریقاتو ما چې نوم یې ګلباران دی د ډیر ټیم سره نظر کړی امور فلار او کورنی ډیر په خپګان کې دي. ګلباران په اکره باندې کڅوک معلومات لري ماته په دا شمیره ټلیفون راو کی زما ټلیفون شمیره ده 03 1 4 8 0 1 00 1 و یان دي 03 1 4 8 0 1 00.
مولوی عجب گل صاحب د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ او د تیزنی څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زما یو ورور دی د عبدالکریم په نامه چې دا واته میاشت کېږي چې د کور څخه نادرکه دی. دلته سړي عمر ته زنګ ووهئ چې دغه عبدالکریم زما سره دی. اوس یې تلیفوني اړیکې زموږ څخه شکولي دي نو زه د دغه سړي څخه هیله لرم چې درته زموږ سره تلیفوني اړیکې پیدا کړي. زنده‌باد ازادي راډیو.
زه د هلمند ولایت نه د ناوی د ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې یم. زما ورور دی دا دوه نیم کال کېږي چې نادرکه سعودي وي او د ناوی په ولسوالۍ کې نادرکه سعودي. محمد نمیږي د خدای رحم اکا زوی دی او د ګلاغا او د زړګي ورور دی. په چیرې یا په دغه باندې په دغه څه یا معلومات لري یا په بندیخانو کې یا د سفر یا د ازمغه اوري په دغه شمیرو دي زموږ سره اړیکه ونیسي چې درنه شرینی ورکول کېږي 02 0 2 0 3 3 0 یو ځل بیا 0 0 2 0 3 3 0.
خپل د باندې د ولایت د بالا مرغاب د ولسوالۍ نه خبره کوم. زما یو د ماما زوی تقریبا د څورلسو کالو دی یو نیم کال کېږي ورک دی. هر څوک په دغه په حق معلومات ولري نو موږ سړي په دغه شمیرې زنګ ووي 0 1 0 4 1 5 1 0 شماره بیا تکراروم 0 1 0 4 5 1 0. هر چا که دغه په حق موږ ته معلومات راکړي
50,000 افغانۍ بخشش لري. محمد نمیزی د عبدالرحمن زوی دی، د بکن د بکن د کلی دی. هر څوک په دغه حق معلومات لري موږ سره دې په دغه شمیري اړیکه ونیسي. یو جهان مننه.
سلام علیکم. د مرغاز ولسوالۍ خبرې کوم، د بوکان د کلي جرز د کلي خبرې زه کوم. موږ والله کړو د پنځور د څوارلسو کاله یو نیم کال کېږي، لکه د پنځورسو کالو چې کېږي. عبدالرحمن زوی د فکر مات خان له سید 500 روپۍ شیرمی دغه دغه هافړي دغه زنګ ووای دغه د لمبار اندر کوم 0 2 1 4 4 1 په دغه نمبر ته دغه زنګ 500 روپۍ شیرمی دی. وسلام.
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو، د نن ورځې لپاره د ورکو شوې ځانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره وو. په دې اله چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوې عزیز یا دوست پیدا شوی وي، که نوی خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه ایمیلونه راوستوي او خپل ورک شوي عزیزان ولټوي. د نن ورځې لپاره زه امان الله میرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ خواخا او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار لوونه د ماښام تر 2 بجو پورې خپرونه لري.
سلام.